دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شب آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سید سلیمان آشنا یم. د افغانستان د جمهوری ریاست دوهم معاون سرور دانشوی که د امریکا او طالبان موافقه و نه ارزول شي د سولې پروسه به د لا زیاتو ستونزو سره مخ شي. دوهم معاون سرور دانش دا وینا د چهارشنبه په ورځ یعنی د سلواغی په 22مه په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال کمیټې د مشر پدرو شیرر سره په لیدنه کې وکړه. سرور دانش ویل یاد موافقه په خاصو شرایطو کې په بیړه لاسلیک شوې ده چې د افغانستان د راتلونکي ثبات او پر راتلونکي کې د سولې ټینګېدو لپاره هیڅ تضمین نه لري. هغه ویل دي چې د افغانستان د حکومت او خلکو تمه دا ده چې نړیواله ټولنه او په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالات دغه هوکړې ته بیا کتنه وکړي او که داسې ونه شي تاوتریخوالی به نور هم زیات شي. په دوها کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د 2000 کال په فبروري میاشت کې لاسلیک شوې، خو د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوی حکومت د ملي امنیت شورا سلاکار او د بهرنیو چارو وزیر روانه میاشت وویل چې د امریکا حکومت دغه موافقه د سره ارزي. په کابل ښار کې په درې پرله پسې چاودنو کې 2 تنه ووژل شو او 5 نور زخمیان شوي دي. دا چاودنې د چهارشنبه په ورځ سهار پرله پسې په پغمان ولسوالۍ او کابل ښار کې وشوې. د کابل امنیه قومندانۍ ویلي اوله چاودنه ساره ته به جوړسته د پغمان ولسوالۍ په عبدالعلي کلی کې د پولیسو په یو رینجر موټر وشوه چې ځاني زیان یې نه درلود. دوهمه چاودنه تر هغه وروسته د کابل ښار د دوهمې ناحیې په قوای مرکز سیمه کې په یو بل موټر شوې ده چې 4 تنه پکې زخمیان شوي، او درېمه چاودنه د کابل ښار برکی 4 لارې ته نږدې په یو لینډ کروزر موټر وشوه چې 2 تنه پکې وژل شوي دي او یو بل زخمي شوی. د جمهوری ریاست اول معاون امرالله سالی ویلی چې د چهارشنبه په 14 کې د کابل ښار د 5مې امنیتي اوزی عامر محمد زه کوچه هم وژل شوی دی. تر اوسه د یادو 14 مسولیت کومې وسوالې ډلې په غاړه نه دی اخیسته. د افغانستان د دفاع وزارت د غزنی په دیاک ولسوالۍ کې د لسو بهرنیو اتباعو په ګډون د 22 وسوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د دفاع وزارت یو ویان د چهارشنبه په ورځ د دلوي په 22مه امریکا غاک ته ویل د وژل شو وسلوالو په جمله کې لس افغان طالبان، شپږ عرب، 2 پاکستانی او 2 تاجکستانی وسلوال شامل دي. د طالبانو یو ویان ذبیع الله مجاهد ویلي چې په یاد نخته کې یوازې 3 وسلوال طالبان وژل شوي او 2 نور زخمیان دي. ذبیع الله مجاهد په یاد جګړه کې طالبانو ته د ډېری مرګ ژوبلي او د بهرنیو وسلوالو د شتون په اړه خبرونه رد کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت د دې ترڅنګ د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې هم د هوایي بریډ په وخت کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 2 نورو د زخمی کېدو خبر ورکړی دی. وسلوالو طالبانو د هلمند ولایت د هوایي بریډ په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان حکومت د کابل اسلام آباد ترمنځ د ترانزیتي تجارت لوزنامه د 3 نورو میاشتو لپاره هم وخصوله. حکومت وی دا اقدام د دې لپاره شوی ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ نوې لوزنامه کې د وړاندې شوو بدلونونو په اړه روانې خبرې پایته ورسیږي. دا تجارتي موافقه چې د 2010 کال د فبروري میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیتي سوداګرۍ د لوزنامې په نوم لاسلیک شوې، موده یې د 5 شنبه پورې یعنی د فبروري په 11مه پایته رسیږي. د موجوده ترانزیتي لوزنامې په اساس افغانستان کولای شي د نړیوال تجارت لپاره د هند سره د پاکستان بندرونه او ځمکنۍ لارې وکاري. او د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون لسکسیزه ډله د توکیو د 2021 اولمپیک نړیوالو لوبو ته د چمتووالي لپاره ازبکستان ته لاړه. تاسو د آشنا رادیوونه خبرونه اورئ. د امریکا د کانګرس په سنا مجلس کې د ډونلډ ټرمپ د استیزا محاکمه پیل شوې. د کانګرس د ولسی جرګې دیموکراتو غړو د امریکا د پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د استیزا پروسه تیار کړې ده او د چهارشنبه په ورځ یې رسمن په سنا مجلس کې پیل کړه. دیموکراتان هڅه کوي هغه سناتوران قانی کی چې اوس وخت د قضایي هیئت غړي دي او دا معلومول غواړي چې آیا ټرمپ تیره میاشتې کولو ته تشویق کړي دي کنه. د ولسی جرګې د استیزا د مدیر هیئت او د ټرمپ مدافع وکیلان به هر یو 14 ساعته وخت لري چې په 2 ورځو کې خپلې ادعاوې تشریح کړي. تر هغه وروسته به سناتوران 4 ساعته خپلې پوښتنې شروع کړي. سنا مجلس د سیشن ویپورس د دې قضیې د اورېدلو لپاره 55 په مقابل د 4 رای کړي وکړله. د جنوري په شپږمه په کانګرس د جمهور رئیس ټرمپ پلویانو په داسې وخت کې حمله کړې و چې د کانګرس دننه استازو د تیر کال نومبر میاشتې په ولسمشۍ ټاکنو کې د جو بایدن د بری تایید کوله. په دې حمله کې 15 تنه ووژل شو. د ټاکنو د اعلان وروسته ټرمپ دوه میاشتې هر ډول نتایج ردول او په ټاکنو کې د درغلیو ادعا کوله او د جنوري په شپږمه په سپینې ماڼۍ کې د یو لاریون په وخت کې خپلو پلویانو ته ویلي که تاسو په ټول قوت مقاومت ونه کوئ تاسو به خپل هیواد له لاسه ورکوئ. په میانمار کې د کودتا ضد مظاهرو د چهارشنبې په ورځ هم دوام درلود. په میانمار کې د تیرې اونۍ پوځي کودتا چې ملکي حکومت یې ړنګ کړو په ضد یې تر نن چهارشنبې په ټول هیواد کې د پنځمې پرله پسې ورځې لپاره مظاهرې روانې دي. د دې مظاهرچیانو په مقابل کې پوځ هم د تشدد او زور نه کار اخیستی دی. یو اونۍ مخکې چې کله پوځ د برما منتخبه مشره آن سان سو چی او د ملکي حکومت نور مشران ونیول، پوځ د میرمن سو چی د دیموکراسۍ په ملي لیگ ګوند فشار زیات کړی او د 3 جنوري په شپه په یانګون ښار کې د دې ګوند په مرکزی دفتر حمله وکړه. امریکا د 3 جنوري په ورځ مظاهرچیانو په مقابل کې د تشدد کارول وغندل او د پوځي حاکمیت نه یې غوښتنه کړې ده چې د دیموکراتیکې پروسې له لارې منتخب حکومت بیرته حاکم کړي او ټول نیول شوي بندیان عاجل خوشي کړي. د اروپایي اتحادیې د کمیسون رئیس د چهارشنبې په ورځ ویل موږ باید د واکسین د زیات تولید نه تجربه حاصله کړو. د کمیسون رئیس ارسلا وندرلین د اروپا پارلمان ته ویل چې اروپایي اتحادیې ټول تمرکز د کووید 19 ضد واکسین جوړولو ته و، خو د زیات واکسینونو جوړولو اړوند ستونزو ته پوره پاملرنه نه ده شوې. میرمن وندرلین ویل په عادي ډول نوی واکسین د 15 نه تر 10 کلونو موده کې جوړیږي، خو موږ په 10 میاشتو کې جوړ کو چې دا یو لوی علمي پرمختګ دی او موږ پرې باید وویاړو. او مریخ ته د متحده عرب اماراتو لومړنی ماموریت کامیاب شو او لیګل شوی توغندی یې د سیشن بی پورز د مریخ سیارې مدار ته داخل شو. دغه توغندی 404 نوي میلیونه کیلومتره واټن وهلو وروسته مریخ ته رسیدلی دی او اوس به د مریخ د چاپیریال او اقلیم معلومات رالیږي. د مریخ پروګرام د متحده عرب اماراتو د علمي او تخنیکی پرمختګ د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي له دې وروسته په تیلو خپل اتکا کم کړي. امارات پنځم هیواد دی چې د مریخ مدار ته رسیږي او حتی غواړي تر 2019 کال یعنی شپږ نوي کالونو کې په مریخ سیارې کې د اوسېدو شرایط برابر کړي. داود د دې ساتلو
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم وی د ایران سره د سرحد سفری نقطې بیا په نښه کړي او د امو سین په اوږدو کې د سرحد معلومولو لپاره جی پی ایس سیستم نصب کړی دی. ښاغلی سمیم وی پاکستان لخوا د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د اغزن مزي د قضاولو سره سره د کرښې دواړو غاړو ته پراته قومونه اوس هم یو بل سره ګډ ژوند کول غواړي. په دې اړه په موقعي له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم د چهارشنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو د روان بهیر په لړ کې د 1999 لمریز کال په اوږدو کې د خپل وزارت پر کړنو د خبرو پر مهال ویل چې د دغه وزارت د هڅو په ترڅ کې د ایران سره د افغانستان د سرحد سپری نقطه بیا په نښه شوې.
له ایران سره پر پوله چې 925 کیلومتره اوږدوالی لري سرحدي پیلرونه نوي شوي دي او له څو لسیزو وروسته یو ځل بیا سپری نقطه تثبیت او په نښه شوې. موسین چې اوبې افغانستان ته حیاتی ارزښت لري خو له بده مرغه هر کال د افغانستان خاور هم له ځان سره وړي. د اموسین تخریبات ټول تثبیت شوی دي او د تحکیماتو لپاره د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت یو طرحه د اوبو او تنظیم له ادارې سره شریکه او نورو اړوند ادارو ته سپارل.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ویل چې د امو د سین پوګدو کې هم د جی پی ایس سیستم له لارې د افغانستان سرحدي سیمې په نښه کړی دي.
د اموسین د تخریباتو انا دا نه ده چې غنی د نورو هیوادونو سرحدونه را مختشوي دي، بلکې صفري نقطې اوس هم په خپل ځای دي او د تحکیماتو له جوړولو وروسته به صفري نقطې بیا تازه او خپل خواني وضعیت ترش. د یادونې وړ ده چې د سرحدي نقطو او نورو مسایلو د تثبیت لپاره اوس پر خریتو سربیره له عصري ټکنالوژي څخه کار اخلو او ټول نقطې مو جی پی ایس کړي. دا په دې معنا ده چې وبو ځمکه وړي د اموسین اما هغه نقطې چې هغه دموک پلورونه پکې دي هغه جی پی اس وی دي یعنی غوي تغیر نه خړه
مهیب الله سمیم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرخي پوګدو کې د پاکستان د پاوز لخوا د اغزن مزي د غزولو پاړه دی پختنې په جواب کې ویل چې اغزن مزي د کرخي دواړو غاړو اوسیدونکو ترمنځ اړیکې دي ځانمنې کړي
په دې کې زتا ست ډاټ درکوم چې د خط دواړو خواو ته قومونه اوس هم سره متحد دي سره هم فکر دي او یو ځای سره ژوند کول غوړه کوي
د سرحدونو قبایلو چارو وزیر د پاکستان لوري د افغانستان په سرحدي سیمو باندې د توغندیو د بریدونو په اړه ویل چې افغانستان تل د بریدونو غندلي خو د دې لپاره چې سرحد په هغه غاړه کې پراته قومونه هم خپل قومونه بولي پرې د توغندو متقابل د زیاده کوي د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې چارواکو ویل چې د وګ ضرورته پاکستان پر روانه ولې کې او ځل بیا دغه ولایت په سرحدي سیمو باندې توغندیو شل پیل کړی دي د ولسی جرګې غړي وایي چې په افغانستان کې حکومتونه په تیرو سبا باندې تلویز کلو کې په دې نه دي توالي دي چې خپل سرحدونه وساتي او د حکومتونو د کمزورتیا څخه ګاونډیو هم ګټه پورته کړي ده د ولسی جرګې او غړي ډاکټر یارباز حمیدی وایي چې نه یوازې پاکستان بلکې ایران او نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د کمزورو حکومتونو د شتون څخه ګټه پورته کړي ده
اوس هم موږ د کوزي پښتونخوا سره یا د ډیورن لاین په باندې مکمل حاکمیت نه لري د افغانستان حکومت هم دې شان موږ د نیمروز د هرات د مزار په ولایتونو سره د ګوندیو هیوادونو سره ډيري هغه رسمي لاري دي چې الته ګمرکي تاسیسات موجود دي او ډيري هغه لاري دي چې هیڅ نو تاسیسات په موجود نه دي او نه امنیتي ورګانونه پېښته چې په هغه باندې هیواد ته خلق غیر قانوني تګرا تکي
افغانستان د ایران سره 1.8 کیلومتر او د پاکستان سره 2.8 کیلومتر ګډ سرحدونه لري چې په اتیو ملسیه کې پر افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د ارغل وروسته په دواړو هیوادو کې بش پخوانی وجیدونو ډلو دغه سرحدونه لري افغانستان کې خپل وسلوال ته پوزي او لوجستیکي اکمالات راسول چې وسره پرته د کوم ځل څخه د سرحدونو څخه تیرېدل په یو عادي عمل بدل شوی وو د افغان حکومت د اډاله مخې اوس هم طالبان دغه سرحدونه د نړیوالو لاري د افغانستان په دنده کې خپل وسلواله اکملات راسي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي زمونږ غږ
د واشنگتن د استډیو نو افغان او پاکستانی چارواکو د دریو میاشتو لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ او ترانزیت یا اپتا د تړون د تمدیدولو خبر ورکړی دی افغان حکومت وایي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت نوې تړون به د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د اصولو په اساس ترتیب او لاسلیک شي د امریکا خبريال ممتاز بهیر په رپورټ را لګل
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت تړون یا اپتا د دریو میاشتو لپاره تمدید شوی دی دا تړون د 2023 د فبرورۍ په 11مه پای ته رسیدو د پاکستان کابینه د سه‌شنبه ورځ په غونډه کې دغه تړون تمدیدول تصویب کړي خو ټاکل شوی چې کابل او اسلام آباد په دغه تړون کې د اصلاحات او نوې وړاندیزونو ته پکې د ځای ورکولو په موخه خپل بحثونه ته دوام ورکړي د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی امریکا غوښته ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې به تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د پخوانی تړون په اساس دوام ولري
وزارت صنعت و تجارت تلاش در از جانب حکومت
د صنعت او سوداګرۍ وزارت د افغانستان د حکومت په استازیتوب هڅه کوي چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په موافقه سره ټول هغه موارد چې په افغانستان کې د سوداګرۍ او صنعت سکتور ورته اړتیا لري د اپټا په نوې تړون کې ورته ځای ورکړل شي او هغه موارد چې د افغانستان حکومت ور باندې ټینګار کوي او د اپټا تړون په لاسلیکولو کې د ځنډ لامل شوی وو د پاکستان دولت دا ټول موارد ومنل د اکاد تړون په اساس افغانستان کولای شي چې د پاکستان د کراچي سمندر ته لاسرسي ولري او د غراز د زمکه للارې له هندستان سره سوداګري وکړي همداشان پاکستان دغه تړون په اساس د افغانستان لارې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره سوداګري کولای شي د پاکستان د سوداګرۍ وزارت ویلي چې افغانستان په تیرو لسو کلونو کې د پاکستان لارې د 3.5 میلیارډ ډالرو په ارزښت سره باندې 802 زره کانټینرو کې سوداګري ستو کې وارد کړي او دغه وزارت اټکل کړي چې د افغانستان 10% سوداګری او ترانزیت د پاکستان لاري کیږي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره د لیدنې پر مهال په پاکستان کې د بارګیری سوداګریزو توکو انتقال او ترانزیت په برخو کې د افغان سوداګرو ستونزې لا نوموړي سره شریک کړي او له هغه څخه غوښتي چې د پاکستان حکومت په دې برخه کې د اسانتیاو پرامنځته کولو سره د سوداګرو ستونزې حل کړي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی له امریکا غږ سره په خبرو کې د دریو میاشتو لپاره د اپټا د تړون له تمدیدولو څخه هرکلی وکړ او ویل چې دواړه خواوې باید په دې موده کې د اپټا نوی تړون ترتیب او لاسلیک کړي.
نو د پاکستان حکومت دا خطه سره وکړه چې یو درې میاشتې وخت یې ورکړ. زما هیله دا ده چې دا درې میاشتې ناکافي دي، باید یو لازم فرصت ورته ورکړل شي او په دې باندې دواړه مملکتونه کار وکړي چې د شپږو میاشتو حتی اقل د شپږو میاشتو په موده کې دغه اګریمنټ تازه شي او بیرته هغه ستونزې چې وباسي
د اپتا په تړون کې د اصلاحاتو دراوستلو لپاره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ وزارتونو لوړ پوړو چارواکو په وروستیو میاشتو کې په منظمه توګه بحثونه کړي، خو تر اوسه د دغه تړون په ترتیبولو بریالي شوي نه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو په اساس شاوخوا لس کاله مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 3 میلیارد ډالر ته رسیدله چې پکې 200 میلیونه د افغانستان صادرات شامل وو، خو اوس دغه کچه 1.5 میلیارد ډالر ته راکمه شوې ده چې څه باندې 200 میلیونه پاکستان ته د افغانستان صادرات جوړوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
د جنوري په شپږ وشتمه 15 جمهوریت غوښتونکو سناتورانو په یو ګډه رای گیری کې څرګنده کړه چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ محاکمه د امریکا د اساسي قانون لمخې قانوني نه ده، ځکه ټرمپ نور ولسمشر نه دی، خو اکثره قانون پوهان د استدلال سره موافق نه دي. د دوړو ګوندونو 150 تنه قانون پوهانو دی ولیک پلاس لیکولو استدلال کړی چې ټرمپ محاکمه کېده او مجرم پیژندل کېده شي، که هم نور ولسمشر نه دی. د ویرجینیا ټیک د پانتون د سیاسي علومو استاد فریده جلال زی برېښنا عمر خیل ته په سکای باندې په مرکه کې ویلي چې که هم د ټرمپ د استدلال محاکمه د جمهوریت غوښتونکو ګوند د غړو ترمنځ د ډیرو اختلافاتو لامل شو، خو بیرته په همدې مسلې د یو موټی کېدو په حال کې دي.
I think that we're seeing the party actually already coming back to the fold.
زه فکر کوم چې د جمهورې غوښتونکو ګوند غړي په حقیقت کې بیرته موټی کیږي. د اوسنۍ استیزا بهیر یو خاص ثبوت دی. د جمهورې غوښتونکو ګوند یو څو انفرادي کسانو په مشخصه توګه څرګنده کړ چې ټرمپ تشدد راپارولی او هغه د 6 جنوري د بلوا مسؤل دی. خو د ګوتو په شمیر خلکو دا خبره کړې ده. زه فکر کوم چې د مچ مکانل په مشرۍ کې په خپل وینا کې په علني ډول وویل چې ټرمپ خپل په دروغ ویلو او د تشدد راپارولو مسؤل دی لکه څه هیله شته. زه باور لرم چې دا د دیموکراتانو او عامو خلکو ترمنځ یو هیله پیدا کړې ده چې دا به جمهوریت غوښتونکو ګوند ته یو قوي پیغام ورسوي چې د ګوند ته د ټرمپ د ګوند په سترګه ونه ګوري. خو د استزاد محاکمې لپاره سره به مونږ وګورو چې په کانګرس کې د مچ مکانل په شمول ډېر جمهوریت غوښتونکو به د جمهوریت غوښتونکو ګوند په چوکاټ کې پاتې شي او ډېر به هڅه وکړي چې ټرمپ مجرم او نه ګڼل شي، یا لږ تر لږه د دوی د قضاوت په اساس ووایي چې ټرمپ د بلوا د راپارولو مسؤل نه دی. اکثره جمهوریت غوښتونکو او د ټرمپ د مدافع وکیلانو ټیم ادعا کوي چې دا بهیر د اساسي قانون خلاف دی، ځکه ټرمپ اوس ولسمشر نه دی. ستاسو څه نظر دی؟
زما په نظر د علمي اړخه دا بهیر قانوني دی. کافی قانوني دلایل شته چې ضروري نه ده چې هغه یو برحاله ولسمشر وي چې د استیزا محکمه تر سره شي. د عدلي او قضایي چارو شنونکي په دې اړه فکر کړي او بلاخره محاکمه هم پیل شوه. دا یوازې یو ارخیز اقدام نه و. ګڼ شمېر جمهوریت غوښتونکو هم په دې کې د دیموکراتانو سره یو ځای شوي او ته دا استدلال لمنځه یوسي چې جمهوریت غوښتونکي هڅه کوي او وایي چې دا د اساسي قانون سره په ټکر کې دي، ځکه هغه نور ولسمشر نه دی، دا بهیر قانوني دی.
دموکراتو سناتورانو روښانه کړی چې دا ځل د تیر ځل په پرتله چې ترامپ د اوکراین د ولسمشر سره د جنجالي تلیفوني خبرو په سر محاکمه شو ډیر ښه چمتووالی نیولی. دا محاکمه به د تیر ځل نه څه توپیر ولري؟
I think that there's just so much evidence.
زه فکر کوم چې دا ځل د ټرمپ ضد ډیر اسناد او شواهد شته. په کانګرس باندې د برید ویډیوګانې د رسنیو لخوا خپرې شوې، ډیر مستند شوې. نه یوازې هغه څه چې په هغه ورځ ښکاره شول، بلکې هغه څرګندونې هم شامل دي چې ټرمپ له دې پیښې دوه میاشتې مخکې کولې. هغه په خلکو غږ کاوه چې د نومبر د ولسمشریزو ټاکنو نتیجې ونه مني یا یې مخالفت وکړي. نو د ټرمپ خلاف نه یوازې دا ثبتې شوې ویډیوګانې شته، بلکې ولسمشر په بیلابیلو ویډیو کلیپونو کې اشاره کړې. البته مخکې له دې چې د ټولنیزو رسنیو اکاونټونه یې بند شي، د ټاکنو مشروعیت باندې شک کاوه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
توقع ده په راتلونکو کلونو کې د هانګ کانګ په سلګونو زره اوسیدونکو چې د چین د مرکزي حکومت د نوي سخت امنیتي قانون د نافذېدو له امله په هانګ کانګ کې ژوند تریخ شوی د برطانی طبیعت واخلي. له لندن نه به د خبریال مارچوان ډیر اولف د رپورټ خلاصه له سید سلیمان شانه واوري.
د برطانی قانون د هانګ کانګ اوسیدونکو ته اجازه ورکوي چې دغه هیواد د تابعیت د حصول لپاره درخواستونه ورکړي، او د هانګ کانګ کوم اوسیدونکي چې لمخکنه په برطانی کې به چې ودي له هغو په سلګونو زرو هانګ کانګیانو سره د تابعیت په اخستلو او په برطانی کې د تل لپاره د اوسیدو په برخه کې مرسته کوي. د چین مرکزی حکومت د 2020 میلادي کال په دوبی کې په هانګ کانګ کې څو میاشتې اولسی پاتون او احتجاجي مظاهرونه ورسته د ان اس ال په نوم یو نوی سخت امنیتي قانون نافذ کړ، او دا وخت په تطبیقولو باندې کار کوي. د هانګ کانګ یو اوسیدونکي چې خپل ځان د جنیفا په مستعار نوم امریکا غږ ته معرفي کو، وایي چې خپل کورنۍ سره یو ځای په برېټانیا کې لمخکې نه ځان تیار کړی و. هغه وایي چې وړم کالی د چین د واکمنۍ په خلاف او د دیموکراسۍ په طرفدارۍ پولیسي مظاهرو کې برخه اخیستې وه. دا ویره ورسره موجود وه چې د چین د حکومت د دې نوي امنیتي قانون لاندې به د هانګ کانګ د خلکو آزادي او مدني حقوق سلب شي. د دې قانون لمخه د چین امنیتي چارواکي ټولو هغو کسانو ته سزا ورکول شي چې په اصطلاح یا له چین نه د هانګ کانګ د بیلتون په غرض مبارزه کوي، او یا د چارواکو په باور په نورو تخریبي فعالیتونو کې ککړي او د چین امنیت ته ګواښ متوجه کوي. دا نوی قانون د چین د مرکزی حکومت استخباراتي او امنیتي ادارو ته اجازه ورکوي چې په هانګ کانګ کې خپل دفترونه خلاص کړي. دغه سخت قانون مخالفان په دې باور دي چې چین اصلا غواړي په هر شکل چې ممکني د هانګ کانګ د خلکو د بیان د ازادۍ او وینا حق لمنځه یوسي. خو د چین د مرکزی حکومت چارواکو دا دلیل وړاندې کړي چې دوی د برېټانیې په دغه پخوانی مستعمره کې چې چین ته په 1999 میلادي کال کې ور حواله کړي وه، د امنیت او نظم و نسق د ټینګولو په خاطر دغه نوی امنیتي قانون نافذولو ته اړ شو. جنیفر واچ ل خپل کورنۍ سره یو ځای برېټانیا ته د کډه کولو په خاطر آنلاین لتیرو څو میاشتنه کار پیل کړو، او دلته د آبادیدولو ټولو قوانینو سره مې ځان آشنا کړو، او هم مې په برېټانیا کې د خیریه سازمانونو او حکومتي ادارو سره د مرستې په غرض تماس ونیو. زما لومړی هڅه دا وه چې د خپل ماشومانو لپاره مناسب خونځې پیدا کړم، او هم د ځان د اوسېدو لپاره کور ولټوم، ځکه چې زیاتره خلک برېټانیا ته د خپل ماشومانو د خیر راتلونکي په غرض باندې له هانګ کانګ نه کډه کیږي. د برېټانیا د حکومت د اټکل لمخې نږدې 3 میلیونه خلک چې په هانګ کانګ کې اوسېږي د برېټانیا د تابعیت د اخیستل حق لري، او هم د هغوی د کورنۍ 2.3 میلیونه غړي هم کولای شي چې د برېټانیا د تابعیت د اخیستل لپاره درخواستونه ورکړي. ورسته له هغه چې د برېټانیا حکومت د 2020 میلادي کال د جنوري په 13مه د ویزو د اخیستلو نوی پلان اعلان کړ، تر اوسه پورې له هانګ کانګ نه 1000 خلک برېټانیا ته را رسیدلی دي. دا هغه خلکو چې د بی ان او په نوم د سمندر اخوا برېټانوي اتباعو پاسپورټونه درلودل. چېړونکي په دې باور دي چې په راتلونکو څو کلونو کې به له برېټانیا نه هانګ کانګ ته له 300,000 نه زیات خلک له خپلو کورنیو سره یو ځای کډه وکړي. د سیمونګ چین په نوم یو هانګ کانګي فعال چې په برېټانیا کې ژوند کوي او د نوو کسانو سره د مرستې لپاره خیریه سازمان جوړ کړی دی، وایي چې که څه هم چې د خلکو د آبادېدو په اړه ځینې ستونزې موجودې دي، خو کارونه سم روان دي. نوموړی وایي
About 1 month ago we did the policy study to identify their needs and their concern The security would be the area of concern.
نن تقریبا یو مش مخکی پلاټوله پالیسی او چرلا او دغه کسانو د ضرورتو او عملیتی اندیکنو په اړه مو معلومات راټول کړل. لږه خلکو سره یو څه اندیکنې موجود دي. دوی په دې اړه هم اندیکمن دي چې ممکن د چین چارواکي په بریتانیا کې پر ضد اقدام وکړي. د بریتانیا چارواکو ورسته له هغه د هنګ کنګ خلکو ته د ویزو پور کول باندې پیل وکړ چې د چین حکومت اعلان وکړ چې نور سمندر اخوا برتانوي اتباو پاسپورتونه نه مني او نه د هنګ کنګ خلک کولای شي چې په دغه پاسپورتونو باندې د برتانیې نه هنګ کنګ ته سفر وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبد الله وی په موقتی حکومت د افغانستان ستونزه نشي هواریدل، خو یو شمېر ډلې او حزبونه په دې نظر دي چې موقت حکومت د جنگ د بدلولو او د سولې او ثبات راوستو یو لار. همداشان د طالبانو د مذاکراتي ټیم غړي شیر محمد عباس ثانکزي ویلي دي اشرف غني د استعفا وکړي. زیبا خادم د موقت حکومت د نظریې په هکله د څو کارپوهانو د مرکو په اساس رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د ملي روغ جوړې د عالی شورا رئیس ډاکټر عبد الله وایي چې لنمحاله حکومت د افغانستان ستونزه نشي هوارولی. د ویلي دي موږ داسې تجربه هم نه لرو چې په موقتی حکومت د سولې راغلي وي. خاغلی عبد الله وایي چې یو څو کسان د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کوي، مګر د ده په اند دغه یو حکومت یعنی موقت حکومت ستونزه نشي هوارولی. څو ورځې مخکې جمهور رئیس اشرف غنی هم ویلي وو چې د موقت حکومت جوړېدل به په افغانستان کې د وینې د بهېدو عامل شي. د سیاسي او قانوني چارو کارپوهان په دې نظر دي چې د سولې د راتلو او ټینګېدو لپاره د ولس اراده او رای ضروری ده. پرته له دې هر ډول حکومت د سولې او ثبات ضمانت نشي کولای. د نړیوالو سیاسي چارو کارپوه عبید الله برهانی هم په دې نظر دی چې موقت حکومتونو په هیڅ ځای کې شخړه نه ده حل کړې، مګر دی یو استراری ضرورت په اساس کېده شي چې موقت حکومت جوړ شي.
هغه جوړخ چې په قطر کې په دې باندې موافقه شوې ده د افغانستان حکومت دغه جوړخ سره د سي اړخ نه لګي، بلکې و سرمنی هم نه او حتی په د توحید توافق او نامې سره کوم موافقه سم نه لري. نو په لحاظ دا جوړخ باندې کار نه کیږي او یادا د افغانستان حکومت د خاص نظر ولري، نو دا خدا معنا ورکړي چې د افغاني حالت د وټول لپاره بهرانيان او ټول طرفونه چې د سولې په کې د زی دخل دي فشار را وارد کړي چې د یو بوري حکومت یا انتقالي مرحله لپاره یو داسې اداره رامنځته کړي چې د هغه د یو حل پړوند باندې کېدی شي پوره حل نه وي، لکه نسبي حل باندې ورته خلک قایل کیږي.
خاغلی عبید الله برهانی وایي دا سخکاری چې د شخړې زی دخل دلی او ورخونه د جګړو تیارې نسی، نو لدی عمله باید یو روغه جوړه وشي. د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادی ماوین سبحان الله مسبا وایي یو نظام او حکومت یو سیستم ته اړتیا لري، او هغه همدغه سیستم دی چې په افغانستان کې شته دی. په تیوریک لحاظ په دې نظام کې هیڅ ستونزه نشته، مګر د موقت حکومت پر اساس کې دوه خبرې شته دی. یو خبره دا ده چې افغانان د موقت حکومت ترخی تجربه لري، او بل خبره دا ده چې موقت حکومت ټول هغه جوړښتونه متاثر کوي چې دغه موجود نظام ور باندې ولر دي. دای وایي د موقت حکومت نه پرته نور لارې هم شته چې د یوې ټینګې سولې د راتلو او دوام لپاره عملی شي.
جرګې پر اساس باندې یو سیستم ته اړتیا لري چې په اندازه د تعدیل د اساسي قانون په واسطه باندې دا سیستم رامنځته شي او بیرته انتخابات ته زمینه مساعده شي پروسه مخته ولاړه شي. دغه سیاسیون د مونږ یا د مرکت ادارو نه دي خپله ګټه اخیستې ده. نن هغه غږونه پورته کېږي چې هغوی معمولا د هغوی شر کې خیر ده. زه د دغه نظر ستاینه کوم. ډاکټر صاحب عبدالله په دې موضوع بحث کړی ده چې مرکت اداره دي لاره د حل ده واقعا
مگر د ملی پیوستون د نهضت رئیس سید اسحاق گیلانی وایي د امریکا د ملی امنیت د مشاور او د خارجه وزارت د دې ویناونه وروسته چې امریکایي عسکر د افغانستان نه د می په میاشت کې نووزی په افغانستان کې په تیر بیا په کابل کې د زنو سیاسینو نظر بدل شوی دی چې موقت حکومت د شخړې حل نه دی. همدغه راز دا سخکاری چې امریکا هم د موقت حکومت مخالفه ده، خو د ده په فکر د افغانستان د بحران د حل یوازینی لاره موقت حکومت دی.
د موقت حکومت ته په صورت قطع باندې مونږ هیڅ یو بل لار نه لرو چې په افغانستان کې سوله راشي.
سید اسحاق ګیلانی وایي دا به یو لوی سیاسي اشتباه وي که د امریکا حکومت د طالبانو سره د خپلې امضا کړې فیصلې نه واوړي او په افغانستان کې به لوږه، غربت او بیروزګاری په یو داسې ناورین بدل شي چې هیڅوک به یې بیا چاره ونه شي کړی. نو د ده په نظر ښه به دا وي چې امریکا زر تر زره په افغانستان کې د سولې او ثبات په خاطر او د دې دپاره چې افغانان د شرافت ژوند وکړي د موقت حکومت په نظریې باندې فکر او غور وکړي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ.